د غي ادارې مستقیمه توګه دخیل دی او د خلکو سره مرسته کوي. غوی د بیزای شو خلک حالت خراب ارزیابی وکړل، ځکه چې شمیر یوازې کم شوی نه دی بلکې زیات شوی دی. او دوه وجه همده، یو دی چې په ځینو ځایونو کې ناامنی لا خلک بیزایوي، او 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 خوشحالی تاسو ته معلومه ده چې خوشحالی تر څنګ فقر او بیچارهګي هم په افغانستان کې دوه عمده عامل دي چې خلک بیځایه کیږي.
په کابل کې د یونیټسیار ویان نادر فرهاد چې د داخلي بیځایه شو کډوالو پر وضعیت مور سره مرکه اوریده. دوستان وسم د ازادي راډیو مجله وړاندې کیږي.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیر چاره. د رادیوي مجلې نننې غنې اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرونی د فرهنګي خبرونو سربیره مو ل نورستان ولایت څخه د لرګینو لوخو په اړه یو راپور برابر کړي.
نورستان خلک دیزنه وړل مخکنه بازار نه خوش خلک کم دي، خوش دا نور لوخي ډیر.
په هنر جاج کې د کندهار په هنتون استاد په هنیار متي الله روحيال د متن سړن ارزښت بیانوي.
د یو متن دوباره چاپ ته آماده کول نه یوازې دا چې باید سړی په دې کار کې سابقه ولري، بلکې یو لارښود استاد موجود.
په فنکار برخه کې د خبريالې د ناول لیکوال ډاکټر عبدالهادي هما سره غېدلې
یو کتاب میکوت. هغه کتاب کې لیکلي اوسې کچیرته یو څوک غواړي چې دائمي ژوندۍ اوسېږي، هغه د آثار ولیکي، هغه د کتابونه ولیکي.
په زرپانه کې به د لرغونی هند یو فولکلوریک کیسه چې د کوترې د نوم وجه په کې بیان شوی واوري.
یو کال سخته وچکالی راغله، ټولې ویالې وچې شوې او لغرنه راتلونکې اوبه هم راکمې شوې.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعرې میرمن نیکبخت احوال در وړاندې کړو.
څو قوت لري په ځان کې سر د یار پر رضا کې اکدا.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرنی منظومی لسم سرود باوري.
خپل ژمنه او وعده هم ښکارا کړه، ویلي زه خپل ورزم پهلوان ته د هیرمن پنن غملا د کک تړما وګزریات ویل د ملک عمر اوکت شه زموږ ټول ژوند د زار شي لواکمنه.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
خیلی تاسو پوښتنه وشي چې ته بولې لولې، نو حتمی به مو جواب دا وی چې غواړو انسانان له ناروغي وژغورو او یا هم د ناروغي درملنه وکړو. خو که پوښتنه وشي چې ولی ادبیات لولې، نو تاسو جواب به سوي موږ د بیا ځکه لولو چې غواړو ځان د ژوندانه پرموزو او خوندونو پوي کړو. که چیرې ادبیات ونه لولو، نو خای موږ د تیر او اوسنی ژوند تجربه درست تر لاسه نکړای شو. کچری څوک ناولونه، کیسې او شاعری لولي، نو خای د هغه انسان په پرتله چې ناولونه او کیسې نه وی لوسی ژوند خو پیژني. بل دا چې د ادبیاتو په وسیله مو کولای شو هغه کارونه وکړو او د زړه تسکین پر تر لاسه کړو کوم چې موږ په فزیکی نړۍ کې نشو کولای او یا هم توان نه لرو. ورسته مسله دا چې د ادبیاتو په لوستو کې د هنر او ذوق مسله ده. موږ د ادبیاتو په وسیله کولای شو هنر اخیری پوړیو ته ورسو او خپل ذوق پر خړو کړو. نو د همدې عمله د ادبیاتو لوست د ټولنې هر وګړي ته بویا. د خبرونې په پیل کې ل مریم توخی څخه د دې اونې فرهنګي خبرونه اورو.
لوګر ولایت کې شاوخوا 900 تاریخي آثار ترلاسه شوي دي. د اینکو مسو د کان د لرغونی ساحې د کندنې عامر خیر محمد خیرزاده وایي چې د روان کال له پیل څخه تر اوسه پورې د مسکو کانو خټینو لوښو، سکو او نور آثارو په ګډون شاوخوا 900 تاریخي آثار ترلاسه شوي او په کابل کې ملي موزیم ته لیږدول شوي دي. اوس د تاجکستان د یو لرغونپوه په ګډون د لرغونپوهنې 10 تنه انجینران، 3 شپږ دېرش تنه کارګران د اینکو د مسو مسو د کان په لرغونی ساحه کې په کار بوخت دي. د عینکو د مسو کان لرغونی سیمې له ارزښتناکو آثارو ډکې دي چې په هغو کې موادونه، دستوګنی کورونه، استوپی، سکې، ډبرینې او خټینې مجسمې چې لرغونتیا یې د بودایانو، زردشتیانو او کوشانیانو دورې ته رسیږي. د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس محمد شفیق پوپل وویل چې له 2009 میلادي کال څخه را په دې خوا د عینکو د مسو کان په لرغونی ساحه کې کیندنې پیل شوې دي چې تر اوسه پورې د دغه ساحو د کیندنو کار په 50% پرمخ تللی دی، خو د کارګرانو او انجینرانو د کمښت له امله په دې برخه کې کار له ستونزو سره مخامخ دی. د افغانستان او مصر د دوستانه اړیکو د نوی یمې کلیزې په هر کلی په کابل پوهنتون کې د هنري او فرهنګي آثارو نندارتون او د فلم جشن جوړیږي. په کابل کې د مصر سفیر د اطلاعات او فرهنګ وزارت له سرپرستې میرمن حسینې صافی سره په کتنه کې وویل چې په پام کې لري چې دا ډول نندارتون جوړ کړي. په دې کتنه کې دواړو لورو د دغو اړیکو د اهمیت او د هغو په ودې او پراختیا په باب هر اړخیزې خبرې وکړې. د مصر سفیر د غراز په دې کتنه کې په دغه هیواد کې د باختر د خزانې د نندارتون د جوړولو غوښتنه وکړه. د اطلاعات و فرهنګ وزارت سرپرستی وویل چې د افغانستان او مصر تاریخي او فرهنګي اړیکې اوږده لرغونتیا لري. دوی د مصر له سفیر څخه وغوښتل چې د موزیم، لرغونپوهنې او ژورنالیزم په برخو کې د بورسونو په برابرولو کې د اطلاعات و فرهنګ وزارت سره همکاري وکړي. د مصر سفیر دغه راز د علامه سید جمال الدین افغان د هغه تندیس یادونه وکړه چې د دغه هیواد په یو ستر واټ کې نندارې ته وړاندې شوی دی. د افغانستان د خزانو نندارتون په ورځ مخکې د چین د ولسی جمهوریت د شنجن ښار په نانشان موزیم کې جوړ شو. هغه هیئت چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهان محمد رسول باوري په سرپرستۍ په همدې مقصد د چین ولسی جمهوریت ته سفر کړی و، دغه نندارتون یې پرانیست. د نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د شنجن د فرهنګ معین میلمنو ته ښه راغلاست ووایه. او وروسته د افغانستان د هیئت په استازیتوب د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوری او په بیجینګ کې د افغانستان د سفارت دویم سکرتر سید مهدی منادی ویناوې وکړې. پوهان باوری د نندارتون له جوړونکو څخه په مننې سره د نندارتون د اهمیت او له تېرې زمانې را په دې خوا د دواړو هیوادونو د دوستانه اړیکو د لرغونتیا په باره کې خبرې وکړې او د ورېښمو لاره یې د افغانستان او چین د خلکو ترمنځ د دوستۍ نښانه وبلله.
د نورستان ولایت په مرکز پارون کې داسې ونښته چې خلک ترې کاسي، کونډې، جامونه او نور داسې شیان جوړوي چې د خوراک او څښاک لپاره کارول کیږي. دوی وایي چې په خوا اوسپنیز، ښیښه‌یي او پلاستیکي لوښي نو دوی به زیات لرګین لوښي استعمالول او جوړول به، مګر اوس یې دا کاروبار په ټپه ولاړ دی. له نورستان زموږ همکار روحلا انوري په همدې اړه راپور برابر کړی.
د نورستان اوسیدونکو وای په خوا چې وسپنیز، خیخایی او پلاستیکی لوخی نو دوی به زیات لرګین لوخی جوړول او غوښتونکي هم زیاتو، خو اوسې کاروبار په ټپه ولاړ دی او د نورو خلکو په څیر نورستانیانو هم خپلو تولیداتو ته شا کړې ده. موږ د پارون اړون ډیوی کلی ته تللی یو. دلته مو یو عمر خوړلی کلیوال امیر محمد پیدا کړ. د چا چې څلوېښت کالو کې ګوتې او سونه د لرګینو لوخو په جوړولو بوختو، خو اوس وایي چې لرګینو لوخو سره د خلکو مینه کم شوی او د دوی کاروبار باندې هم بد اغیزه کړي.
ټول نورستان خلک دې زنه وړل، مخکنه بازار نه خو څل کم دي، خو اوس دا نور لوخي ډیر راغلي. مخکې دا نور د اوسنه لوخي نه و، په دې لوخي نه و چې دې ټول د زمون استعمال دې لري باندې کم گرم دفاره چې مون ضرورت لرو کنه گرمول دفاره او اوس باندې لوخه نو او تیګه لوخه جوړه تیګه لوخه چې جوړاو او تیګه نه مون ډیر استفاده اخلو.
د لرګینو لوخو جوړون کې وای کله ناکله ورته ل جلال آباد او کابل څخه راغلي میلمانه د کاسو، جامونو، قاشوق او نور لوخو جوړولو فرمایشونه ورکوي. امیر محمد وای د خیخایي، وسپنیزو او پلاستیکی لوخو په پرتله په لرګینو لوخو کې خوراک او څښاک زیات خوند کوي.
یو چې دا استفدار ده، یو غزان ده، بروجان ورته وای هغه لرګی ده، هغه کاغذي والا لرګی هغه یو چې ده غزان ده، او بل چې ده ما ارتول کاغذي لرګی بروجان ورته وای هغه ډیر خستم راځي دولي او خوانم کوي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې د لرګینو لوښو جوړولو کار زکه کم شوه چې دلته د پوخا په پرتله خپل نورستانین هم د یاد لوخو په ځای له وسپنی سټیلو او سلورو جوړ لوخي کاروي.
پوخا د نورستان خلکو خپل د لرګو د لوخو نه او د تیګو د ډبرو د لوخو ډیر زیات استفاده کول. اوس دغه کم سلوري سټیلي او نور لوخي چې راغلي دا غي د وجه نه چون د لرګو لوخي بلد قیمت تمامې ده او د نورستان داغه استعمال سره د دلچسپی کمه شوې ده او خارجي سیلانیان تاسو ته معلوم دي چې هغوی هم په دې وروستیو کې ډېر نورستان ته نه راځي چې د هغو لوښونو استفاده.
والی وای اوس هڅه کوي چې نورستان کې د تولیدیدونکو توکو نندارتون ترتیب کړي څو د نورو ولایتونو او سیمو خلک پکې ګډون وکړي، دلته تولید شوي شیان واخلي او د سوداګرو مخه دې خواته راواړوي.
موږ کوشش کوو چې د دې لپاره یو نندارتون دلته جوړ کړو او بعضي سیاحین راجلب کړو، بعضي سرمایداران راجلب کړو چې ورو دغه صنعت د له منځه تللو نه وژغورو.
د نورستان اوسیدونکي وای پوخا به دوی له تیګو جوړو شو شیانو کې پخلی کولو او لرګینو لوښو کې به یې خوراک او څښاک کولو، خو اوس د هغو ټولو ځای اوسپنیزو پلاستیکي سلوري او ښیښهیي لوښو نیولی دی. اوس هم په یاد ولایت کې داسې کورونه شته چې پکې د غوړیو غلې دانې او نورو شیانو ساتلو دپاره د تیګو له لوښو استفاده کوي.
متن څېړنه د ادب پوهنې د یوې مهمې څانګې په توګه د ادب څېړنې په برخه کې هغه مهمه څېړنه ده چې له نړیوالو ادبیاتو رانیولې د نړۍ د مختلفو ژبو تر ډیرو کمزورو ادبیاتو پورې د څېړنې او شننې لپاره کارول کیږي. متن څېړنه یا متن برابرونه موږ ته دا راښيي چې پخوانیو لیکوالو مو څه ډول لیکلی، څه یې لیکلي او له اوسنیو سره یې توپیر څه دی. دا هغه څه دي چې زموږ د اوسنیو ادبیاتو په پرمختګ کې مهم رول لري. د کندهار پوهنتون استاد پوهنیار مطیع الله روحیال چې ګڼ پخواني متنونه یې برابر کړي، زموږ همکار محمد صادق رښتینی ورسره د متن څېړنې په ارزښت مرکه کړي. نننۍ هنر جاج مو همدغه موضوع ته ځانګړې کړي.
هنر جاج
ولی مو متن سیړنې ته مخه کړې ده؟
متن سیړنه بعضو کسانو ته کېدای سي ډېر عادي او آسان کار وایسي، خو په خپل ذات کې یو سخت او مغلق کار دی. د دغه کار سره زما د ډېر کوچنیوالي څخه علاقمندي وه او دغه علاقمندي پر اساس باندې زه دغه ساحې ته رالم. که څه هم سختوالی به ډېر وي او خو زموږ د ادبیاتو سره د متنو تهیه چاپ د دې کومک دا کوي چې یو خو موږ ته د پخوانیو شاعرانو لیکوالو او پوهانو اثر رسوي، بل زموږ د ژبې هغه په اصطلاح لهجوي او سیمه ییز کومه لغوي زیرمه چې ده هغه ټوله په دغو متونو کې خوندې ده. د دې لپاره چې زما اصلي فیلډ په اصطلاح ژبپوهنه ده، چې زه د خپلې ساحې دپاره مواد تهیه کړم، نو د متن پوهنې یا د متن څېړنې مواد زما سره ډېر کومک کوي.
کله چې مو په لومړي ځل د متن څېړنې په برخه کې کار پیل کړ، له کومو ستونزو سره مخامخ شواست؟
په افغانستان کې بیا په مشخص ډول د کندهار په ساحه کې متاسفانه باید ووایم چې د متن څېړنې یا د متن پوهنې هغه سي امکانات لکه په نور دنیا کې یا داسې لږ ډېر نږدې چې سره وایي په نږدې کابل کې متاسفانه نشته. یو خو موږ لارښود استادان ډېر کم لرو. زما په یاد دي چې ما په 1983 کال د ارواشاد بینوا پر اوسنی کوای باندې کار کاوه. ځینې دوستان کله چې دا خبرې وهموري ما د هغو سره مشوره وکړل، ما که چیرې ته دا کار وکړي ځکه صلاحیت غواړي دغه کتاب تدوین، اضافات او بیا په نوي ډول چاپ ته آماده کول، متاسفانه او غوږ شنه کوي. په دې خاطر چې د یو متن دوباره چاپ ته آماده کول نه یوازې دا چې باید سړی په دې کار کې سابقه ولري، بلکې یو لارښود استاد باید موجود وي. د هغه تر لارښوونې لاندې باید دا کار مخته یوسي. متاسفانه موږ په کندهار کې اوس لږ ډېر یو څهسته خو هغه مهال بیخي محدود وو د حالت ستونزې ډېرې وې یو خو د لارښود استاذ نیستي وه بل کوم متن چې به کلمي متن و د هغه به یوازې یو نسخه وه متن څېړنه کې تر ټولو هغه غټ علت دغه دا دی مشکل دا دی که چیرې یوه نسخه موجوده وي یعنې متن څېړونکي ته ډېره سخت وي چې پر یوه نسخه باندې کار وکړي او د یوې نسخې له مخې داسې یو متن تهیه کړي چې څنګه شاعر یا لیکوال ته یا د هغه وخت ته نږدې یو متن چاپ شي. د ډېرو نسخو کموالی بله لوی مشکل و او د دې تر څنګ د متن څېړنې په ساحه کې د پروتو ستونزو څخه یو بله ستونزه دا ده چې موږ چې کله پر متن باندې کار کوو او دې ته زړه ښه کوو چې دغه متن به په دغه شکل آماده کړو چې یا لیکوال لیکلی وي یا شاعر په خپل وخت کې شعر څه لیکلی وي د دغسې متن د آماده کولو دپاره ریفرنس ته خورا ډېر سخت ضرورت دی. موږ د کتابخانو نیستي لرو، د کلمي اثارو نیستي لرو، د لارښود استادانو نیستي لرو. دا ټول هغه مشکلات چې د یو متن څېړونکي لپاره کېدای سي په د کار په جریان کې مشکل پېښ کړي.
آیا په پښتو ادبیاتو کې د متن څېړنې لپاره کومه ځانګړې میتودولوژي ټاکل شوې ده؟
متن څېړنه ځانته یو میتودولوژي لري، مګر په پښتو ادبیاتو کې زما د معلوماتو له مخې دوه عمده کتابونه چې یو په 1998 کال ښاغلي سر محقق زلمی هیوادمل یو برخه خبر لیکلې ده او باقیمنده برخه د اردو اثارو څخه ترجمه ده. دا کتاب تر دغه کتاب مخکې موږ د متن څېړنې د میتولوژي په باره کې مشخص یو اثر نه درلود. دا کتاب لومړی کتاب دی چې وارد وارد مقالو په شکل خپور شو او بیا وروسته په کتابي بڼه سره تهیه او ترتیب شو او چاپ شو. هغو کسانو چې د متن څېړنې په ساحه کې کار کاوه د هغو لپاره نهایت مفید کتاب دی او په دغه نږدې وختو کې دوهم چاپ یې سوی دی. پر دوهم چاپ یې خورا ډېر اضافات سوي دي او غنیمت اثر دی. بل کتاب چې هغه د استاد هوتک دی، استاد معصوم هوتک، د هغه کتاب دوه برخه لري. دغه د سر برخه پښتو متون سمیدل غواړي، د سر برخه د متن څېړنې تیوریکل مسایل دي چې هغه کې پر دې باندې بحث کیږي چې یو متن باید څنګه تهیه سي، د کوم روشو څخه په تصحیح او په ترتیب او په تنظیم کې کار واخیستل سي. او دوهمه برخه یې د دې کتاب په افغانستان کې د داود خان تر وخت پورې چې کوم متون تهیه سوي دي د دغو متونو په اصلاح کره کتنه ده چې په هغو کې اپراتي ستونزې دي، پر هغو باندې غږېدل دي، هر متن یې معرفي کړی دي. دغه دوه اثر د پښتو ادبیاتو په ساحه کې د متن پوهنې څېړنې میتودولوژي سره ډېر جوخت یعنی مشتې اثر دي او موږ د متن څېړنې په میتودولوژي باندې لږ ډېر خبرېږي. تر دغو دوو کتابو را وروسته د متن څېړنې د میتودولوژي په باره کې په مختلفو مجلو او اخبارو جریدو کې ځینې مقالې خپرې شوي دي، خو متاسفانه مشخص اثر موجود نه دي. یعنی اوس هم په پښتو ادبیاتو کې د متن څېړنې میتودولوژي په باره کې خورا ډېر کار ته ضرورت دی چې باید اثر ورته ولیکل شي. هغه که زموږ مشران فرهنګیان دا کار کوي او که ځوانان دې سره ښه کوي نو هغه به ترجمې ولاړي.
پښتو زاړه متنونه د متن څېړنې د اصول له مخې کومې ستونزې لري؟
ډېر مهمه پوښتنه ده. زموږ د اثارو سره په مجموع کې د پښتو د اثارو سره چې خبره شوې دي د ټولو سره، بیا په مشخص ډول د زړو متونو سره اکثر وخت سړي کوي برخورد شوی دي. متاسفانه یو بد دود یو بولو یا یو بد پیش یو بولو هغه داده چې هر زوړ متن که یو متن څېړونکی تهیه کوي هغه د خپل لهجه د خپل سلیقې یا د خپل خوښې مطابق تهیه کوي چې دغه کار په متن څېړنه کې هیڅ د منلو وړ نه دی. متن څېړونکی که یو متن را اخلي هغه که 100 کال مخکې کل سوی یا 200 کال مخکې یا 300 کال مخکې، هلته کوشش باید دا وسی چې د هغه محل شرایط، د هغه وخت لیکدود، د هغه محل ژبه، د ویلو ژبه، د لیکلو ژبه، په دې ټولو باندې عالم او پوی او امانتداری تر ټولو مهم اصل دی په متن څېړنه کې. یعنی هر لیکوال فرض مثال که د کندهار په منځ کې 200 کال پخوا یو شاعر یو څه لیکلی یا یو لیکوال یو نثر کتاب پریشي او نن سبا پېښور کې یو متن څېړونکی تحقیقي او چاپي نو دا متن څېړونکی دا په کار دی چې د 200 کال مخکې د کندهار د منطقې یا د دغه شاوخوا د پښتو ژبې په لهجو باندې په لیکدود باندې هغه فونولوژیکي او مورفولوژیکي تغیراتو باندې باید آګاهي او سلیقوي برخورد یا د خپلې خوښې برخورد په هیڅ وجه باید په یو متن کې داخل نه شي. زموږ اوسنی متون تر انقلاب مخکې یعنی د 1950 کال تر انقلاب مخکې یا تر هغه یو لس کال وروسته تر 1980 کال پورې د افغانستان د علوم اکاډمۍ خورا غنیمت مشران او پوهان درلودل او هلته چې کوم کارونه کېدل تقریبا دغه اصولو ته لږ ډېر پابند وه. خو تر 1980 کال وروسته چې بیا تقریبا په افغانستان کې د علوم اکاډمۍ تر نشراتو باوجود نور آزاد ټولنو خپرونې شروع کړلې، په دغه وختو کې بیا د متن څېړنې هغه مهم او اساسي اصول چې کوم وه هغو ته ډېره توجه نه ده سوې. متاسفانه دغه نه توجه د دې سبب سوې ده چې زموږ د پخوانیو شاعرانو او لیکوالانو په اثارو کې شخصي یا په خپل خوښه لاسوهنه شوې دي، کلمات تغیر شوي دي، ترکیبات تغیر شوي دي، حتی کله ناکله خو داسې هم پېښ شوي ده چې بالکل ژبه یې بیخي بل څه وایي. دا په متن څېړنه کې تر ټولو هغه موزر یا تر ټولو هغه تواني کار دی.
نو اوس یو بل پوښتنه دا چې د متن څېړنه دا اوس یو اړتیا ده او که ذوقي کار؟
اړتیا خو ده په ټولو ژبو کې. که موږ دغه نږدې فارسي ژبه وګورو، پر حافظ باندې یا د حافظ پر دیوان باندې تر شل اضافه پوهانو عالمانو کار کړی. د دغو عالمانو کارونه که په دقت سره وکتل سي هر یوه کوشش کړی دی داسې یو نسخه پیدا کړي یا د خپل کار د رویش د ټاکلو دپاره چې هغه یوه بشپړه نسخه وي، یوه کامله نسخه وي. بیا د نورو سره تفاوتونه په خورا دقت سره معلوم کړي. دغه تفاوتونه دا په خپل ځان کې یوه اړتیا ده. موږ ته د هغه مهال چې دغه پوه یا دغه عالم د اثر د ژبې تمثیل کوي هغه تر موږ پورې رسوي، دا یوه اړتیا ده. د ذوق مسله ما په هغه سره کښې وویل، ذوقي مسله داسې ده، د متن څېړنې یا د متن د تهیې او ترتیب کار ته هر څوک ژنه ښه کوي. یعنی ما ته چې څونه معلومات شته په اوسنیو حالاتو کې، زه د علوم اکاډمۍ د ځینو دوستانو سره چې غږېدلی یم، پخوا داسې و چې د یو متن پر تهیه باندې هلته رتبه ورکول کېده، مګر اوس دا کار دغه سوی دی ځکه ځینو کسانو دا سودا پیش شوې ده چې دا یو اسانه کار دی، یو ضرورت یې نشته چې په دې باندې رتبه ورسوي. مګر اساسي خبره ده دا اسانه نه دی، یو ستونزمن کار دی. خو دغه ستونزمن کار ته هر څوک زړه نه ښه کوي. بعضې کسان داسې پیدا کېږي چې هغه په اصطلاح خپل علاقه ورسره ولري، خپل شوق و ذوق ولري، نو دغه کارونه دغه ستونزمنو کارو ته اوږه ورکوي او دغه کارونه د ده د ذوق و د شوق پر اساس موږ ته د پخوانیو لغوي زیرمو د لهجوي توپیرونو د پخوانیو هغه ارکایکو لغتونو د هغو څخه زموږ خبرېدل د دغه ذوق او شوق په بنا باندې تر موږ پورې رسېدای شي.
ډاکټر عبدالحدی حماس یو له هغو لیکوالو دی چې نه یوازې دا چې د طب په برخه کې کار کوي، بلکې په کیسه لیکنې کې هم خپل قلم آزمویلی. هغه د نورو خیریه کارونو ترڅنګ د خبریال په نوم یو ناول لیکلی. د فنکار په نننۍ برخه کې په پکتیا کې زموږ همکار اصیل ځاځي ورسره په همدې ناول خبرې کړي.
فنکار خاله ډاکټر صاحب عبد الله دی حماس تبابت تاسو اصلي دنده ده خو لکه څنګه چې مونږ ګورو لیکوالۍ ته مخ کړي لمړی کده چې په لنډو کې راته وایي چې څه به یې شول چې تاسو د خپل تبابت ترڅنګ دی ډګر ته هم راودانګي
اصل صاحب ډیر پرځای پښتنه او ډیر مهمه پښتنه ده زه د ټپ ونځي د دویم کال محصول مچ یو کتاب میکوت هغه کتاب کې لیکلی وو چې چیرته یو څوک غواړي چې دائمي ژوندۍ ووسیږي هغه د آثار ولیکي هغه د کتابونه ولیکي نو هغه یو خبره و چې ما ولوستل او ماته یو انګیزه راکړه یو الهام راکړه
تاسو تر اوسه پورې څومره آثار چاپ شوي دي په دغه کې څومره ژباړه ده او څومره ستاسو خپل تخلیق ده
تر اوسه پورې د ورستی په کتاب په چاپ چاله خبریاله ناول دی د دې کتاب په شمول باندې ما 15 کتابونه لیکلي او ژباړلې دي په دې کې تقریبا زیاتره د تبابت برخه کې دي درې ناولونه دي او دوه اسلامي کتابونه دي چې یو اسلام ترهګری نه ده نوميږي او بل پر اسلام طبي څېړنه شاغ از ما خپل تحقیقات دي چې د طبي نظر مې د اسلام حقایق را څېړلې دي او د طبي نظر مې د اسلام اوامر ثبوت کړي دي چې مطلب دغه کې نه وازدا چې د انسان د اخرت ګټي دي په دې کې دنیا د انسان د دنیا صلاح او نیکمرغي هم مغتی دي
مننه ډاکټر صاحب پرځو تاسو دغه ورستی چاپ شوی اثر ته چې خبریال نومیږي او ترکمه هدا چې مال وسته دی په دې کې د یوې خبریالې هغه ژوند انځور شوی دی څه یې باعث شو چې تاسو د دغسې یو موضوع غوره کړئ هغه تاثیرات په تاسو باندې څه وو چې هغه د دې باعث شو چې تاسو دې ته مخه کړئ
د دې لسګونه لاملونه وو یو لامل خو دا و چې په دې کې شک نشته چې جورنالیست یا خبریال دا د ټولنې د ملا تیر جوړوي په ټولنه کې د مثبتو تحولاتو باعث ګرځي او د دې سرچپه که یو جورنالیست د خپل جورنالیزم نه سو استفاده وکړي د ټولنې هغه خوشبختۍ د ځمکې تل ته رسوي یو ټولنه که ویښه وي یو ټولنه که حق غوښتونکې وي په دې کې مستقیما د هغې ټولنې د خبریال لاس وي د خبریال ویښوالی د ټولنې د ویښوالي معنا لري نو په دې خاطر باندې زه اړ سوم او زه مجبور سوم چې په دې برخه کې د خبریال په ارزښت باندې د خبریال په ځواک باندې د خبریال په سپیشلتیا باندې زه ناول ولیکم او دوی متوجه کم چې دوی څومره قوت لري څومره ځواک لري څومره په ټولنه کې د مثبت تغییر باعث ګرځي او څومره ننګونې په دې وسط فساد په وخت کې څومره ننګونو سره یو جورنالیست مخامخ کیږي که چېرته هغه د فساد په وړاندې غږ پورته کوي یو زورواکی نه پرېږدي یو زبرځواکی نه پرېږدي هغه ده ته بېلابېل خنډونه پیدا کوي نو په دې خاطر باندې ما غوښتل چې دغه ټول د خبریال ځانګړتیاوې پکې راونغړم
ډاکټر صاحب وبخښئ په خبره کې م درول ویدم که دغه ته وایي چې ولې تاسو د خپل دغه ناول دپاره خبریال انتخاب کړل مثلا ولې یو نارینه خبریال
د دې اصلا کې دوه علته وو یو خدا ده چې زمونږ زنانه خبریالې چې دي هغه د ډېرو ګواښونو سره مخامخ دي په جامعه کې کمې دي او بله خبر دا ده چې د دوی ننګونې هم د دوی د مسلک په وړاندې ډېرې زیاتې دي یعنې یوازې په مرکز کې نه پرته په ولایتو کې هېڅ موږ مېرمن خبریاله نه لرو که لرو هم ډېر کمې به لرو نو د هغوی د تشویق په خاطر باندې چې هغوی تشویق ځي او دومره خبر دا ده چې چون د زمونږ په ټولنه کې چون دغه د خځې غږ د خځې کلنې د خځې فعالیت یا د خځې هغه کردار چې ده دا هم عاطفي ده او هم ټولنه او خلکو باندې اغیز زیات نسبت نارینه ته
ډاکټر صاحب ما تر کومه چې ناول ولوس په دې کې داسې پیښې انځور شوي دي چې ممکن ډیر داسې عادي خلک د هغې نه خبر ونه اوسیږي دغه صحنه سازي تاسو د کوم هنر د مخې نه آیا د پیښو په ارتباط باندې تاسو د کوم خبریال سره ناست وی دی هغه تیر شوي حالات تاسو را واخیستل یا که دغه تاسو د چا نقصې اورېدلې دي څنګه فکر نه کوم چې دومره قصې یا مثلا دومره پیښې خو تاسو په خپلو سترګو لیدلې وي خو څنګه هم دا قیاس کړل چې تاسو داسې یو چای را واخلئ چې هغه د ټولنې هر قشر ته د منلو وړ وي
د دې قدرمن اصل صاحب یو خو دا علت چې زه په شروع کې چې کلم کوم کتاب لیکم نو په شروع کې هم زه هم حیران یم چې دا کتاب څنګه مخ ته بوزم څنګه دومره وخت کما خو کلم چې زه په کتاب باندې شروع وکم د عواطف د سی غیبی ما ته الهامات کیږي صحنه سازی راته کیږي او د سی حیرانې گما چې دا صحنه ما ته څنګه راغله او د دې په څنګه کې دینی خبریان لکه تاسو غونته مخلص خلک لکه باز محمد عابد د امریکا غ خبریال رنا دوران غورزنګ چې دوی ته ما ویل چې تاسو د خپل زون جن سرګوزشت یا ډیر ترخی خاطری په جرنالیزم کې چلر یا غواړي چې په جرنالیزم کې سمون راسي یا غ څه چې تاسو غختل مو نس وکړلای نو دوی ټول لم سره په دې کې د بازي صحنو امغږی وکړل او دوی هغه لم سره شریک کړل او ما غوښتل ته بیا هنري بڼه ورکړل او بل اخر داسې یو شی تر جوړ شي.
من ډاکټر صاحب کده سي پلانډو کې درنو اوریدونکو ته دغه ناول هغه چا خبره نه چھوڑی راو باسي
اصل سیب لکه څنګه چې دا ناول خبریاله نمیږي خبریال زمنګ د جامع مغز د جامع سترګې او لکه څنګه چې په وجود کې د ملات تیر حیثیت لري هم دغسي د ټولنې په جوړښت کې د جوړن د ټولنې په پرمختګ کې د خبریال رول چې دغه په همدومره زیات ارزښت باندې ده. نو د دې نه چول دا چې خبریال ته د دې ناول خوانه پیغام ورکول کېږي چې ته یو څوک کې د ټولنې تا هغه څوک کې چې د ټولنې سترګې د ټولنې ناخوالې ته ګوري هغه څه چې ته ګوري هغه بل څوک نسي لیدلی هغه څه چې ته راپورته کولی سي هغه بل څوک نسي کولی هغه د ظلم په وړاندې د پولادي دیوال په څیر باندې یو محکم دیوال جوړېدلی سي بل څوک نسي جوړېدلی. نو د ظلم د ورکاوي لپاره ته یو ځواک یې ستونزې د راپورته کولو او د هغوی د هواري لپاره ته یو ځواک یې ته په ټولنه کې د مثبت تحول لپاره یو مهم عضو یې یو مهمه سرچینه یې. نو د جورنالیست د تشویق لپاره او د جورنالیست د حیثیت لپاره او د جورنالیست په ټولنه کې د مثبت بدلون لپاره دغه یو مهم پیغام د ځان سره لري. په څنګ کې هغه جورنالیستان یا هغه خبریالان چې د دغه پاک مسلک نه سوء استفاده کوي د هغوی انجام د هغوی پایلې د هغوی خراب عواقب هم هغوی ته په دې کې اشاره سوې ده ځکه دا ډېر سپېڅلی مسلک ته او ډېر ته باید جورنالیستان خبریان په درنه سترګه وګوري. هغه چې په بده سترګه ورته ګوري هغه چې د دې مایک نه سوء استفاده کوي هغه په خورا ناوړو ستونزو کې ښکېل کېږي او د دې ولس ازار پسې کېږي. نو ما ستر هدف په دې کې دا و چې زه جورنالیست تشویق کړم هغه ته د ننګونو په وړاندې سیلا ورکم هغه ته د ننګونو په وړاندې زغم ورکم.
ډیر مننه ښاغلی ډاکټر صاحب عبدالله دی حماس کورم ودان قلم هم همیشه تاند اوسېږه کورونه.
د اریایي ژبو ډیر شمیر کلمې سره نږدېوالی لري او ځینې خو یې تر شا ځانګړي کیسې هم لري. نن کوتري یا کفتري د کلمې په اړه د هندي فلکلور یو کیسه دراوړو. په دې کیسه کې به د کوتري د کلمې له وجهې تسمیه هم خبر شي. د زرپاڼې نننۍ پاڼه وګمه جبار خیل وړاندې کوي.
په آریایي اقوامو کې کوتره د سپېڅلتیا، پاکۍ او سولې ځانګړی سمبول دی. دا سمبول نه یوازې دا چې اوس کارول شوی بلکې له کلونو کلونو را پدې خوا په آریایي اقوامو کې مشهور دی. د کوترې د نوم او سپېڅلتیا په باب مال استاد راجبل راجنای یوه کیسه اورېدلې و چې دلته یې را نقلوم. له میلاد وړاندې د هند په اترا پردیش ایالت کې یوه کورنۍ اوسېده. د دغه کورنۍ مشري د یو مذهبي مشر راجن رانا په غاړه وه. راجن رانا یوازې یوه لور او یوه میرمن لرله. د دې سیمې خلکو د مختلفو خدایانو عبادت کاوه. ځینو یې لویو ډبرو ته سجدې کېښودې، ځینې یې د اور پیروان وو او ځینو خو به په یوه وخت کې څو خدایان منل. راجن رانا یو له هغو مذهبي مشرانو وو چې د ډېرو خدایانو په موجودیت یې باور درلود. هغه نه یوازې دا چې ټوله ورځ به یې عبادت کاوه بلکې د ډېرو خدایانو عبادت ته به یې خلک رابلل. یو محل راغی چې په کلی و به ناروغي ګډه شوه او په لومړي سر کې د راجن رانا لور او میرمن ترې واخیستې او ګڼ نور هم د دغې ناروغۍ قرباني شول. راجن رانا د نږدې سیمو خلکو د خدایانو نازولی باله او ویل به یې چې دی له خدایانو سره نږدې اړیکه لري. که به چیرې باران نه کېده نو خلک به د ته راټول شول او ترې به یې غوښتنه وکړه چې د باد او باران خدای ستر روما ته سوال وکړي تر څو باران وشي او کروندې یې خړوبې شي. د امراض او قحطۍ جشنونو او خوښیو ځانګړي خدایان وو او په هر وخت کې به د همغو خدای اطاعت کېده. خو د دغو ټولو خدایانو نازولی یوازې رانا و. کلونه تیر شول. د دغه سیمې اوسیدونکو ټول په یوه خوله د رانا پلویان وو او هغه یې د یوه مقدس انسان په توګه منلی و. د هرې اونۍ په پای کې وي د راجن رانا نصیحتونه او د خدایانو د لویې په باب خبرې اورېدې. یو کال سخته وچکالی راغله، ټولې ویالې وچې شوې او لغرنه راتلونکي اوبه هم راکمې شوې. همغه و چې د غریزو سیمو خلکو لغرنه د راتلونکو اوبو مخه ونیوله او لوی لوی ډنډونه یې ورته جوړ کړل. د سیمې خلکو ته د رانا هغه خبره په یاده وه چې سږ کال به ډېره سخته وچکالي وي، ځکه چې د باد او باران خدای له دوی په دې ناراضه شوی چې په خپلو فصلونو کې یې د رومان په نوم خیرات نه دی ویستی. هر ورځ به ډلې ډلې خلک راتلل او په لوی معبد کې چې د غره په یوې ډډې کې آباد و او ګڼې سپینې کوترې یې لرلې، د باد او باران د خدای رومان نه به یې بښنه غوښته او عذر به یې کاوه. د باد او باران خدای ته د ځانګړې عبادت طریقه داسې وه چې د دواړو لاسونو پنجې به یې جوختې د بښنې په پار نیولې وې او په یوه پښه به ولاړ و. دوی به د عبادت تر پایه پورې خپل سر نه پورته کاوه، او دا ځکه که چیرې دوی سرونه پورته کړي نو د باد او باران د خدای ستر رومان په شان کې بې ادبي کېږي. عبادت کوونکو به د غره د بیخ سپینه خاوره په ځان مخلې وه، او دا چاره دوی د سپېڅلتیا نښه ګڼله. که چیرې په لوڅ بدن دا عبادت ونه کړي نو سوال یې نه قبلېږي. دغه عبادت ته به یې د کبوتا عبادت وایي چې معنا یې پاکي، سپېڅلتیا او اوسر دی. د کبوتا کلمه د سانسکرت ژبې پورې تړاو لري. کله چې د سیمې خلکو د اوبو له بیخي قحطۍ سره مخ شول نو د غریزې سیمې خلکو ته یې د بندونو د خوشې کولو جرګه وربلېږله، خو هغوی یې جرګه رد کړه. د سیمې د خلکو مالداري ورځ تر بلې د له منځه تلو په حال کې وه. کرنه خو یې هسې هم سوځېدلې وه. دوی یوازې د ځان خیر غوښت، خو د باد او باران خدای پرې هیڅ رحم نه کاوه. آخر د غره او سمې خلکو تر منځ د جګړې تیاریانې شروع شوې. راجن رانا ډېرې چغې ووهلې خو هیچا یې خبرو ته غوږ نه کېښود، او دا ځکه چې اوس د راجن په دعا او سوال هم باران ونه شو نو ځکه خلکو ترې لاس واخیست. دواړه خواوې د معبد نږدې د جګړې میدان ته راوتي وو، او تر منځ یې نښته پیل شوه. راجن رانا په سپینو خاورو ځان لړلی و، او د بښنې په انداز دواړه لاسونه جوخت نیولي په یوه پښه د باد او باران خدای ته ولاړ و. له معبد بهر وینې بهېدې، خو راجن رانا په عبادت بوخت و، او د ستر رومان سربېره یې د ځمکني آفت له خدایه د دواړو خواوو تر منځ د سولې غوښتنه کوله. د خلکو د کریغو سربیره د تورو شړنګهار ټوله فضا په سر نیولې وه. د راجن رانا له سترګو بېواره اوښکې روانې وې، او هغه کوتره چې راجن رانا له ډېره پخوا ساتلې وه د هغه په اوږه په یوه پښه ناسته او سر یې د عبادت په پار ټیټ نیولی و. په دې وخت کې د باد او باران خدای ناڅاپه په قهر شو، او په آسمان کې د قهر تالندې وغځولې. د اسمان شور د جګړې خلک لګ را ساړه کړل. یوه شیبه بلانه و تیرې چې شړکنده باران شروع شو. له بارانه د ستر رومان قهر معلومېده. په یوه شیبه کې اوبو لارې وکړې. جنګیاله یو خپلې تورې په تیکو کې ننه ایستې. د معبد له کوچنۍ دروازې وینې او اوبه ګډې راووتې. خلک حیران شول. معبد ته ورغلل چې ویې کتل راجن رانا په مرۍ کې په غشي لګېدلی او په وینو لت پت پروت دی، خو په سینه یې همغه سپینه کوتره په یوه پښه د عبادت په دود ولاړه ده. خلکو چیغې کړې چې کپوتا کپوتا. له همغې ورځې دغې وفادارې مرغۍ ته د کپوتان نوم ورکړل شو، چې په پهلوي ژبو کې په کبوتر، بلوچي کې کبوت، هندي کې کبوتر، او په پښتو کې د کوترې په نوم یاده شوه. نو ځکه کوتره د سپېڅلتیا، سولې او امن سمبول وګڼل شو، چې دا سمبول اوس هم کارول کېږي.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر میرمن نیکبخت ته څنګه ډکړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
میرمن نیکبخت. میرمن نیکبخت د پښتو ل شاعر میرمنو څخه ده. د دې کورنۍ د پیښور پښتنغر کې اوسېده، او پلار نیکه یې روحاني خلک وو، او د ممنځیو مرشدان ګڼل کېدل. د دی پلار شیخ خلادات مموزه د خپل عصر عالم او عابد سړی وو، او لکه شیخ امام الدین چې په خپل کتاب اولیاء افغان کې لیکلی دی، نیکبخت هم عارفه او زاهده میرمن وه. دینی علوم یې لوستلي وو او عمر یې په ریاضت او عبادت کې تیراوه. دې کورنۍ د خپل وخت له یوې بلې عرفاني او ادبي کورنۍ سره چې د پېښور په لتو کې مشهوره ده خیخي وکړه. دا کورنۍ د مرحوم شیخ متی اولاد او تسلسل وو. نیکبخت په 955 هجری کې د شیخ متی ولمسی ته په نکاح شوه چې شیخ قدم نومیده او د محمد زاهد متی زی زوی وو. نیکبخت په 955 هجری کې میا قاسم افغان وزیږاوه چې د پښتنو له عرفاني او علمي رجالو څخه دی. پټه خزانه د اولیاء افغان په حواله لیکي چې نیکبخت په 998 هجری کې یو کتاب د ارشاد الفقراء په نامه ولیکه چې د پښتنو اخلاقي او تلقینی اشعار پکې وو، او د فقیر مشرب خلکو لپاره پکې نصیحتونه او وازونه وو. لکه څنګه چې موږ وینو په پښتو ادب کې تر زرم هجری وروسته یو ډل ناظمان او لیکوال شته چې د دوی د منظوماتو مزامین فقط وازونه او دینی نصایح دي. ډیر کتابونه په دې ډول نظم شوي دي چې د دغو دینی منظوماتو ډیره پخوانی نمونه موږ د نیکبخت په منظوماتو کې مو. دغه ډله نظم کوونکي عموما وایزان، مولایان او دینی مرشدان وو چې د عبادتاتو او اخلاقو په خصوص کې به یې لنډې لنډې منظومې جوړولې، او د نیکبخت منظومات هم داسې دي چې د نمونې په ډول دلته رانقلوو. دا نمونه د پټې خزانې مؤلف ارشاد الفقراء څخه رانقل کړې ده. د دې منظومې عنوان دی نصیحت. د خدای حق ته غاړه کېږده، د خدای حق ته غاړه کېږده، نورې نورې وینا پرېږده. دنیا پاتې له هر چا ده، په اخلاص کې ځینې بلېږده. څو قوت لري په ځان کې، سر د یار پر رضا کېږده. کل دنیا به دې دخنه شي، اوس له ویرې ځینې رېږده. ټوله غواړي حسابونه، که دې وخي که دې مېږده. دنیا ترک وهه که پوهې، د بقا پر لورې پرېږده. د خدای حق ته غاړه کېږده، نوری نوری وینا پریکتا.
د رادیو می مجلې د ورېښمین خیال د نهم سرود په تیره برخه کې مو واوریدل چې ملکی د کک مور ترجمه ورکړه چې کک به یو ځل بیا خپل پخوانی حالت ته بیایي. ملکی هوډ وکړ چې کک ته بورزی او له هغه سره بل نږدې خبرې کوي. دا چې په لسم سرود کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیواته وکیږو.
په زرنګ کې د زرینې دربار جوړ دی، د ساکی خیلخانو ټول مشران ولاړ دي. زرینې د خپل لخکر سالاران غوښتي، اوګزریات وایي لخکر جنگ ته چمتو دی. د سپرو پلیو ټولیو نیزوالو، د غشمنو د تورزنو د ډالوالو، پوره دولس منجنیق مو درولي. د هیرمند پر بند مو ګرد را څرخولي، بند ته لارې بندې کړي دي سرتېرو. د پارس خواته مو کوټوال دی استولي، اشکانی لخکر به واړه تار په تار کړو. خو پیلانو ته مو لا هم اندېښنه ده، کک ته پاتې مو د مرګ و ژوند کیسه ده. ملکه زرینه پاڅېده له تخته، د روښانې د لیدو کیسه یې وکړه. د کک کرکه او ګواښونه یې بیان کړل، خپله ژمنه او وعده یې هم ښکاره کړه. ویلي زه خپله ورزمه پهلوان ته، د هیرمند په ننګ ملا د کک تړمه. اوګزریات ویل د ملکې عمر اوږد شه، زموږ ټولو ژوند زار شي له واکمنې. د ساکانو خیلخانې منلای نشي چې واکمنه د کک کلا ته ورشي. ستا ژوندون د ساکستان د ژوند معنا دی. لخکر یو خوا، د لخکرو سرخیل بل خوا، د ولسونو سر ساتلی په پاچا دی. ستا ورتلل د کک کلا ته لوی خطر دی. کک سالار تر ټول لخکر زورور دی.
ستا ورتلل د کک کلا تلوی خطر ده، کک سالار تر ټول لخکر زوره ور ده، کساکی لخکر جګړې ته د کک ورشي په خپل منځ کې په جګړه باندې اخته شو، لوی لخکر د اردوان به وړیا راشي، پر هلمند باندې برلاسه به پاچا شي. ملکې زرینې ښکلې مسکا وکړه، چیرې لرې ګنډلې وې دوه سترګې، په مرموز انداز یې وویل اوګزریات ستا بی لخکره بی ساتون کی بی ملگری، بس یواز زورزم د کک کلاتا، د کک زد و ماتوم پخپل جمنا، پهلوان حیرانوم پخپل کلنا، که زراغلم جوندهی نو طول بولار شو د پارسیانو د لخکر و معرکیتا، که د کک گرزم پر سر باندر آماد شو تاسو لار شی د هرمند د پت جگلیتا. چوب ولار د اوگزریات خپا حیرانا، د اوگونو تبرونو طول مشران هم د ملک جمن دکل خطره، خدای خبر چه ملکه بر